السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې وخت راورسېد چې زه قسیم سولم علي د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې هیله چې د جمعې ورځ مو په خیر وي. روانه یو ساعته خبرونه کې د افغانستان په ارتباط باندې پر بیلابیلو مسایلو راپورونه خبرونه مرکې خبرو. په دوهم نیمه کې د ساينس او ټکنالوژي او د غرض د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه هم لرو. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې مهم راپور دا دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن پنشیر ته تللی و. هلته یې له ځایي چارواکو او خلکو سره لیدلی و. دا چې پر کوم مسایل باندې خبرې کړې وې په دې اړه په روانه خبرونه کې درته تفصیل وړاندې کوو. د افغانستان د سولې په تړاو هم راپورونه لرو خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مومده سرټکی ده چې د پاکستان پوځي محکمو نه کسان د مرګ په سزا محکوم کړی دي. په بل خبر کې اوري چې د اوکراین او اروپای ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سرلننه عملي کیږي. مخکې تر دې چې نړیوال خبرونه په تفصیل سره واوري، کورنۍ خبرونه لرو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنشیر ولایت تللی او دیات ولایت له سیمهیزو چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په وایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې راول مدیس کال راټول شوي عواید نږدې 40% زیات شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنشیر ولایت تللی او د یاد ولایت له سیمهیزو چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. د پنشیر والی ویان عتیق الله ساکت ازادۍ راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی له سیمهیزو چارواکو سره په دغه لیدنه کې د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د تیاریو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خبرې کړې دي. د ښاغلي ساکت په وینا خلکو هم ولسمشر سره په کتنه کې د بې ځایه شویو کورنیو ستونزې چې تیر کال د برکوچون له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي ول له ولسمشر سره شریکې کړې دي. پنشیر ولایت سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت چارواکو ولسمشر ته د پنشیر د عمومي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو باوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. د خوست چارواکي وایي په دغه ولایت کې روان مدیس کال راټول شوي عواید نږدې 40% زیات شوي دي. د خوست ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبري په یوې خبري پرې شوې اعلامیه کې راغلي چې په 1994 مدیس کال کې 1.1 میلیون افغانۍ عواید زیات شوي چې د تیر مدیس کال په پرتله نږدې 40% زیاتوالی ښيي. د خوست والي پوهن مل حکم خان بيبي د دغه زیاتېدنې لامل د عوایدو د تیختی مخنیوی د امنیتی او عایداتی ادارو ترمنځ خامهنګي او د سوداګرو هڅونه بلل ده. او د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقد سرحدي ولسوالۍ د انسانانو مخدر مواد وتلو او غیر قانوني مواد د قاچاق په مرکز بدل شوې ده. د تخار امنیه قوماندان جنرال نور محمد حکیمی ازادۍ راډیو ته ویلي چې وسلوال مخالفین د قاچاق له درکه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا درې اونۍ مخکې په یاد ولسوالۍ کې عملیات کړي او یو شمېر سیمې هم خپلې کړي دي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د طالبانو لاسته پرېوتې ده. دا ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له سالم محمد صالح څخه واوري.
د پاکستان پوځي محکمو نه کسان د مرګ په سزا محکوم کړل. دوی په تیرو کلونو کې په یو لړ حملو تورن دي چې په نتیجه کې په لسګونو امنیتي چارواکي ملکیان او شیعه اقلیت وژل سوي دي. په اوس په هغه اعلامیه کې چې نن خبره شوې دغه محکوم سوي کسان سرسخت تروریستان بلل دي. اعلامیه وایي چې په دغو محکومو سو کسانو کې د القاعده شبکې یو فعال غړی د غرض د پاکستاني طالبانو یو غړی هم شامل دي. پاکستان د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د مرګ سزا تر تعلیق وروسته تر تیرې میاشتې څه باندې 300 کسان په دار زړولې دي. ګڼ محکوم سوي کسان د پوځي محاکمو د تړلو دروازو شاته محاکمه سوي دي. د مسلې د منتقدانو نیوکې پرولي وایي چې دغه کار د عادلانه محاکمو له معیارونو سره برابر نه و. په سوریه کې د بشري حقوقو د سر اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دغه هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې له لندنه په خپل راپور کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات کوچنیان هم شامل دي. له دې سره د سوریه په کورونی جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسید. په سوریه کې د بشري حقوقو د سر اداره وایي چې په دغه هیواد کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله کم شوي دي. د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سر لننه عملی کیږي. دا په داسل کې ده چې په همدې ورځ مسکو د کیف په وړاندې د غذایی موادو تحریم عملی کوي. د آزاد تجارت تړون د 2015 میلادي کال په جون کې په داسل کې لاسلیک شوی و چې له روسیې سره د اوکراین اړیکې ډېرې خرابې شوې وې. دغه تړون د اوکراین له اقتصاد سره مرسته کوي او اوکراین ته چانس ورکوي د اروپایي ټولنې سترو مارکیټونو ته له تعرفې پرته لاسرسی ولري. اروپایي کمیسیون په یوه اعلامیه کې پرون وویل چې دغه موافقه به د اوکراین له اقتصاد سره مرسته وکړي چې عصري او متنوع سي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره به نور انګیزه هم ایجاد کړي. اوکراین چې مارکیټ یې په دودیز ډول پر روسیې تکیه درلوده اوس به د اروپایي مارکیټونو خواته مخه کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې معیارونه او اصول ومني. او د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه 6 کسان د دې هیواد پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د حملو په تور د نیول سو مشکوکو حمله کوونکو شمیر 8 ته ورسید. د فرانسې حکومت بیا د نوي عیسوي کال د لمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي وو. په دې شر کې پرون لږ تر لږه 1,00,000 پولیس ته امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو وګمارل شوي وو.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا واوري یا وګوري نو ادرس دې ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کا وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې وویل ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنجشیر ته تللی و او هلته یې له سیمیزو چارواکو او خلکو سره کتلی و.
شما میدونید که زمستان نزدیک است، جهت تامین بعضی مایحتاجی که ممکن در آینده ما باز هم خدای نخواسته چون در برابر بعض حوادث طبیعی و صحبت هایی داشتن.
په روان خبرونه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم درته خبري مطالبه او راپورونه لرو. د هماوري چې په کندوز کې سیمه ایز چارواکي اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې په مخدره موادو د روږد کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په یو بل راپور کې اوري سره لدی چې په ننګرهار کې د جګړې له امله له بې ځای سو کورنۍ سره مرستې کېږي. چارواکي اندېښنه لري چې د بې ځای سو کورنۍ شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د داخلي بي دي شو اي دي بي شمیر زیات ده، تقریبا د ویش نیم زر څخه زیات کورنۍ بي دي شو دي چې د تعارضین دي مونږ ته عارضې کړې دي.
نور راپورونه هم سته. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ساینس او ټکنالوژۍ له ډګره او دغه راز ازادي او اورېدونکي هیله ده ملتیا راسره وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1260 نوي څپو باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مخکې ویل به راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشیر ته تللی او هلته له چارواکو سره لیدلی و. د پنځشیر د ولایت مسولین وایي چې ولسمشر غنی له چارواکو سره او دغه راز له خلکو سره لیدلی او پر بیلابیل مسایلو باندې خبرې کړي. دا چې د دې لیدنې او د دې خبرو جزئیات څه دي همدا شیبه سره په استودیو کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد هنایش را سره دی او د دې په سفر جزئیات بل ښاغلی هنایش څخه واخلو. هنایش صاحب په خیر راغلی. مهم خبر یا مهم ټکی د دې سفر د ولسمشر څه او پر کوم مسایلو باندې له چارواکو سره خبرې درلو؟
مننه سلامت صاحب. ولسمشر غنی نن سهار شاوخوا 9 بجې په پنجشیر ولایت ته سفر کړی و چې د دې ولایت چارواکو په وینا ولسمشر د پنجشیر ولایت د دولتي مسولین د خلکو استازي او همدارنګه د عامو خلکو ته هم لیدنه او خبرې کړې ده. د پنجشیر ولایت ویان د والی ویان عتیق الله ساکت ولسمشر غنی د سفر په هکله وویل.
امروز آقای رئیس جمهور به ساعت 9:30 صبح به ولایت پنجشیر تشریف آوردند. در آغاز رفتند به غرض ادای احترام به روح پهلوان میت و بعد دید و دید داشتند با مقامات رهبری ولایت پنجشیر، بزرگان، متنفذین.
در پنجشیر ولایت مسئولین د ولسمشر اشرف غنی سفر په اصلي هدف په هغله وایي چې په دې خاطر چې تیر کال په ژمه کې د برف کوچونو له کبله یو انساني فاجعه رامنځته شوې وه، اوس په دې خاطر چې باید په دې ژمه کې تدابیر ونیول شي پنجشیر ته تللی دی او د دې په هکله مسئولینو سره خبرې کړې دي.
دا په دغه سفر کې د ولسمشر سره نور مقامات هم ورسره و، یا د کابینې وزیران چې دوی مشخصا پر کوم موضوع باندې پریکړه کړې یا تصمیم نیولی چې باید اقدامات وسی، نور چارواکي هم ورسره و په دې سفر کې.
د پنجشیر ولایت مسؤلین همداسې چې تاسو اشاره وکړ ویلی وه چې ورسره ده ورسره د ځینې سکتوري نهادونه خو مشخصه کړې نه ده، ځکه چې ولسمشر غني دستور درکړی دی چې په تدابیرو په هکله و ځینې ستونزې چې احتمالي لحاظ نه باید تدابیر ونیول شي، په دې هکله د نورو د برخو سکتورونه هم استازي نمایندګان ورسره وه.
بله، ډېره زیاته مننه کوم محمد انایش د ازادي راډیو خبریالو چې پنجشیر ته د ولسمشر اشرف غني ورسره پلاوی د نن ورځې د سفر په ارتباط باندې معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سولې په اړه یو مطلب لرو. له افغان طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته هیلې پیدا سوي دي او تمه ده چې لس ورځې وروسته په پاکستان کې د دې خبرو د پیلېدو لپاره لومړۍ غونډه جوړه سي، خو د ځینو کتونکو په باور د طالبانو خپلمنځي اختلافات به د سولې پر دې بهیر منفي اغېز وکړي. کابل باید دا هیله لري چې د امریکا او چین د فشار له لارې به اسلام آباد دې ته اړ کړي چې یا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا یې په خپله خاوره کې دننه وځپي. تفصیل له احمد شیبره.
ټاکل شوی دی چې د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي او ورته دوهمه څلور اړخیزه غونډه به په کابل کې جوړه شي. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې لومړی مخامخ خبرې وروسته تر دې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. یوه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دي او د بلې ډلې مشر ملا محمد رسول دی. د دې ډلې ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د ملا منصور د ډلې له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د دوی په سلګونو کسان وژل شوي دي.
ډاکټر محمد منصور ناڅاپه هغه دوه مفتیان د کوي چې عبدالحکیم او د هبت الله په نامه دي. دا د جنګونو ټول عاملین دغه دوه کسان دي. دوی د زابل څخه واخه د هلمند پوری تشنګونو پوری 300 کسان مجاهدین شیدان کړی دي. د ټولو د قتل مجرمین مداخله کوي.
ملا منان نیازی زیاته کړه چې د دوی ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په دې شرط چمتو ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي او د په وینا اسلامي حکومت ټینګ شي. د ملا منصور د ټلی په وینا اسوسییټډ پریس اژانس مخکې دا راپور ورکړی وو چې جګړو ته به تر هغه دوام ورکوي چې شرعي حکومت په کابل کې ټینګ شوی نه وي. د چارو کتونکي جاوید کوهستانی اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو اختلافات په دسولي خبري اغیزمنې کړي.
چندستګي طالبو وایي چې پیچیدګي
د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوي پاتې خبري نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابېل لارو څو پروګرامونه ترتیبوي.
مخکې داسې راپورونه خبره شوې وو چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی. د ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډو ته یو ځل بیا د خبره تایید کړه چې د دوی د معلوماتو له مخې د ملا اختر محمد منصور د مرګ خبره د ملا عمر د مړینې د خبر په څیر پټه ساتل شوې ده. د طالبانو ترمنځ اختلافات شي د سولې پر خبرو اغیز وشیندي، خو افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ د لارې پر پاکستان فشار راولي څو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خاوره کې دننه وځپي.
ومردل چې یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات به د سولې پر بهیر باندې منفي اغیز وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د دفاع وزارت چې هیواد یې د سولې په بهیر کې له افغانستان، چین او امریکا سره ترڅنګ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه لري، وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره پر دې باندې سلا سوي چې لومړی خو له طالبانو سره باید د سولې خبرې وسي، او په خبره کې چیرې طالبان، یو شمېر طالبان البته د سولې خبرو ته نه حاضر شي، نو چمتو دي چې ورسره ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له پېښوره زموږ همکار زبی محمد راپور ته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغانستان د سولې پروسه په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ترسره کیږي او پاکستان به پکې یوازې د سهولتکار رول لوبوي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې ته کابل ته د هیواد د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه د تفصیلاتو پر کولو پر مهال وکړې. نوموړي د تېرې میاشت په نهمه اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د بیرته ښېږېدو په لړ کې ګټوره باله او تمه یې خدا چې د سولې لپاره جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه به ښې نتیجې ورکړي او همداراز د پاکستان او سیمې امن د افغانستان په سولې امن پورې وتاړه. ښاغلی آصف همداراز وویل چې پاکستان به پر افغان طالبانو زور راوړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. موږ به خامخا پر هغو افغان طالبانو چې دلته دې زور راوړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل شي او د دې لپاره به موږ له هر هغې وسیلې کار واخلو چې موږ یې کولی شو. په دې وسیلو کې یوه غټه وسیله دا ده چې که چیرې هغوی زموږ خاوره استعمالوي، نو زموږ خاوره نه مخکې د دې لپاره وه چې هغوی د افغانستان پر ضد وکاروي، او نه به اوس د دې اجازه ورکړو چې هغوی له دې ځایه داسې فعالیتونه وکړي چې خدای مکړه هغه د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په تاوان وي. د آصف په وینا افغانستان او پاکستان په دې تلاشي وي چې لومړی باید د سولې په پروسه کې له شاملېدونکو طالبانو سره خبرې وشي او هغوی چې دې پروسې کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به یو ګډ چلند غوره کړي. نوموړي همداراز ادعا وکړه چې ډېری طالبان غواړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي او ټینګار یې وکړ چې د هغو لږ شمېر طالبانو لپاره چې په دغه پروسه کې نه شاملېږي باید دا پروسه ټکنۍ او له منځه لاړه نه شي. خواجه آصف کابل ته د پوځ لوی درستي سفر ګټور وباله او ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا ډول د دواړو پلوه رابطې روانې وي. ښاغلی آصف همداراز په افغانستان کې داعش د پراخېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کمی ضروري وبلله او ویل په تیرو پنځلسو شپاړسو کالو کې چې د بېلابېلو هیوادونو پوځونو په افغانستان کې سندي ترلاسه کړي، نو کولی شي د مذاکراتو پر میز هغه ترلاسه کړي. دلته باید زه دا هم ووایم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې کامیابي ځکه ضروري ده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش نفوذ په تیزۍ پراخېږي. نو که چیرې د افغان دولت او طالبانو خبرې کامیاب شي، نو بیا په ګډه د داعش مقابله او مخنیوی کېدای شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې پروسې د بریا په لړ کې د افغان علماو رول هم مهم وباله او ویل چې هغوی د دې پروسې په حق کې فتواوې ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز سینټ ته وویل چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال پاکستان او افغانستان د استخباراتي معلوماتو په شریکولو همداراز د جګپوړو پوځي افسرانو ترمنځ د هاټلاین د لارې د اړیکو په رغولو سلا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزې کمیټې د جوړېدو پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د ایشیا زر کانفرنس پر مهال شوې وه چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او استازو په ګډون سربېره پکې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې هیواد چمتو دی له طالبانو سره مقابله وکړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضر شي. خدا چې آیا راتلونکي څلور اړخیزه غونډه چې د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې جوړیږي واقعا د افغانستان د سولې په بهیر کې موثره تمامیدای شي؟ او که څنګه، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره کړې او دغه مرکبه په ګډه سره واورو.
زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې رښتینی پلان وجود ولري او ټول اړخونه په اخلاص باندې ونغوړي دا به ډېره سخته وي. لاسن دې یو توپیر شته چې د دې ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکې د متحده ایالاتو منځګړیتوب هم شته، او یوه نوې خبره چې دې ځل پاکستان کې یې هغه ده چې دوی به ابتکار د سولې خبرو رهبري او ټوله موضوع افغانانو ته سپاري او دا به د افغانانو په واک کې وي او پاکستانیان به یوازې هغوی ته سهولت برابروي.
ښاغلی شریف، پاکستان دا هم ویلي چې هغه طالبان چې د سولې پروسې ته نه حاضرېږي له افغان حکومت سره دا پریکړه کړې چې د هغوی په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. آیا داسې توقع کیږي له پاکستانه چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي له هغوی سره د افغان حکومت په همغږۍ ګډه مبارزه وکړي؟
تیر ته په کتو باندې خو پاکستانیان په دغه سی و همکاری او په دغه سی و همغږی کې چې هغه په استخباراتي او نظامی شارو باندې ولاړ وي صادق او رښتینی نه وختلي او په تله باندې پوره نه و. خو ډېر دلته فکر کوم چې داسې یوه تقریبا د شرایطو یو هماهنګي او همغږي رامنځته شوې ده چې ټولې سیمې د ناکارۍ بلاخره غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې استقرار راشي. او د دې شاته د امریکې متحده ایالاتو او د چینایانو غوښتنه هم داسې ښکاري چې هغوی غواړي چې په سیمه کې نور د دغې عدم استقرار او د جګړو نه ووسي او بلاخره د یو داسې سولې لور ته لاړ شي چې دلته شته ځواکونه او نړیوالې ارادې او یا نړیوال لوی ځواکونه غوښتنې او همغږي وجود ولري او په دې ډول باندې دوی داسې سولې ته ورسېږي چې په سیمه کې ارامتیا رامنځته کړي.
بله، او وروستۍ پوښتنه ښاغلی شریف، تر اوسه نه دی ویل شوی چې د پاکستان په څلور اړخیزه غونډه وروسته به چې په کابل کې کومه لړۍ جوړیږي. تر اوسه پاکستان طالبانو په دغه غونډه کې خپل حضور نه دی تایید کړی. څومره ګټور دی د طالبانو حضور په دغه غونډه کې؟ که چیرې طالبان حضور نه لري په دې غونډه کې چې د سولې او اړخ او مهم اړخ طالبان دي، دغه غونډه به فکر نه کوي چې نتیجې ونه لري؟
په دې غونډه کې او یا دې ته ورته په نورو غونډو کې که هغه په اسلام آباد کې کېږي، د اسلام آباد نه بیرون کېږي، په کابل کې کېږي، د طالبانو، پاکستانیانو، افغانانو، امریکایانو، چینایانو وجود حتمي دی. په تېره هم د طالبانو او د کابل د حکومت، ځکه دا هغه دوه اړخونه دي چې سوله کوي، نور ورته یا تسهیلوونکي او یا د شرایطو برابرونکي او یا یې ناظرین او ملاتړ کوونکي. دغه مسله ډېره حساسه ده، هېڅ داسې قدم او داسې کړنې باید ترسره نه شي د هېڅ لوري لخوا چې د بل لوري لپاره بالاخره د دې زمینه برابره کړي چې دغې ناستې ته رانه شي او یا دغې ناستې په پایلو باندې بدې اغېزې وکړي. بېله شکه که چېرته طالبان رانه شي او هغوی د سولې په خبرو کې شرکت ونه کړي، دا دا معنا لري چې یو اړخ چې ناراضي دی او سوله دغه سره ترسره کېږي هغه پکې نه شته. نو دلته سوله بیا څه معنا لري؟ او یا به ولس د هغې نه څنګه د دې تمه وکړي چې دوی به د استقرار او د ارامۍ لوري ته ځي؟
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف و چې د افغانستان د سولې د بهیر په ارتباط باندې په اسلام آباد کې د جوړېدونکو غونډې په ارتباط معلومات راکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که لیوې خو د چارو د کارپوهانو په باور پاکستان د نړیوالو او سیمایزو هیوادونو د فشار په نتیجه کې د تحذر سوی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رغند رول ولوبوي، بل مسله چې تل د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ ستونزې را پیدا کړي هغه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو مسله ده چې د چارو کارپوهانو په باور تل پاکستان ورڅخه د فشار د وسیلې په توګه استفاده کړې ده. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي پاکستان نسی کولای چې دیرش لکه افغان کډوال په یو ځای افغانستان ته ولیږي، ځکه چې دغه په خبره له دې سره به د افغان حکومت ستونزې زیاتې سي. نوموړی دا خبره د سنا یا د پاکستان د مشران جرګې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض موساخیل راکوي.
د زیارت پروز مازیګر د سنټ غونډې ته د وینا په وخت د یو تپوس په جواب کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د مخالفت باوجود پاکستان حکومت نشي کولی چې ټول افغان کډوال په یو ځای افغانستان ته ولیږي، ځکه چې دې سره به د افغان حکومت مسلې نور هم سیوا شي او افغان حکومت هم پاکستان ته خواست کړی دی چې باید افغان کډوالو ته په خپل خوره د ایسارېدو موده وغځول شي. د سنټ د غونډې او چودري نثار علي خان د وینا په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سفران یا سرحدی چارو د پاره د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر محمد صالح شاه وینا وا
دا خبره وکړه چې د افغان مهاجرینو ټیم کې راشو خو دوی موږ داسې فورن نه شو لیږلی کنه ټیم نه دی خودلې شي ورځ د یب میاشت تین ملیون خلک دي خاصه دا موږ فورن نه شو واپس کولی کنه چې دا په افغان حکومت باندې ډېر بوج راځي. دا به موږ داسې ترتیب جوړوو اوس پر خو یا ترتیب جوړ شوی نه دی خو په دې باندې ناستې کوو چې هغه د ترتیبوار پروګرام جوړ کړو.
دا چې افغان کډوالو ته به تر کومې نیټې پاکستان کې د ایسارېدو اجازت ورکولی شي، په دغه اړه مشال ریډیو څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ ته مشر ډاکټر عمران زیب نه تپوس کړی و. نو د وینا وا چې دغه لړکې مختلف تجویزونه حکومت ته ورکړی شوی دي چې پکې د دوو کالو د مولت خبره هم شته، خو په دې به ختمي فیصله وزیر اعظم کوي. د کومې اعلان چې به د وفاقي امنیتی کابینه په غونډه کې کیږي. د وینا وا هغه کډوال چې پی او آر کارډ لري د دوی به د 1 دسمبر وروستو څه کیږي؟ آیا دوی ته به کارډونه تجدیدولی شي یا به ورته نوي کارډونه ورکړي کیږي؟ په دغه اړه راته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان وې
پی او آر کارډونه چې دي هغه به رینیو کیږي نه. دغه پخوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کیږي. نو اوس زیات فوکس په دا باندې دی چې پولیس د آخري سپاهي پورې هم دا انفارمیشن ولاړ شي چې په کارډ باندې 2015 ډیډ لاین لیکلې هم دی دا کارډ اوس هم ویلډ دی او دا کارډ به چې کومه ګورنمنت آف پاکستان خپل نوې سټریټجی اپروو کړي دوی ویلډ دی.
د ذکر دا چې دا وخت د حکومتي شمیرو مطابق پاکستان کې 13.5 لک افغان کډوال میشتي چې پکې 16.5 لک رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ دي. د یوې لوزنامې تر لاندې د رجسټرډ کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو قانوني موده 1 دسمبر وا کومه چې د تیر زیارت په ورځ ختم شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغان کډوالو په اړه باندې مو د مشال راډیو د خبریال ریاض موسی خیل راپور اوریدی. پر همدې مسلې باندې تم کیږو. په ننګرهار کې د جګړو له امله 900 داخلي بي ځای سوي کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
دغه مرسته چې هرې کورنۍ ته 40 قلم خوراکي توکي پکې شامل دي د سعودي عربستان د خیریه مرستو نړیوالې ادارې لخوا برابره شوې وه او د پنجشنبې په ورځ د شینوارو په چراګام ولسوالۍ پر 900 جنګځپلو کورنۍ وویشتل شوه. د دې مرستو د توزیع پر مهال د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګ جګړو له امله بې ځای شوي. دی وایي تر اوسه ورته شاوخوا 20,000 داخلي بې ځای شوو کورنیو عریضې سپارلې چې د دې زیاته برخه ارزپاڼې مرستندوی ادارو ته استولې.
داخلی بی دے شو آئی ڈی پی شمیر زیاد دا منگ ہر ٹھولن تا دا پیشنہاد کرے دا چیز ننگرہار ولایت تا تقریبا دویش نیم زر سخا زیاد کورنی بی دے شوی دی چیز تا عریضین دی منگ تا عریضی کری دی دا ماغ عریضی پاس سات باندی دا غی عریضی منگا تقریبا دا دل زر کورنی عریضی منگا دا موسات و دا خیرے ٹھولن تا ورماری پی کری دی چی دا آغی جمعی سخا دا کم سور لزر سروی شوی دا او نور باقی سروی روان دا.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یاد موسیل مرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې په دې ولایت کې خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري او د یاد موسیل څخه غوښتنه وکړه چې باید په نورو برخو کې هم دې ولایت سره مرستې وکړي.
کال ته منګه جمعات وینو چې درس نه دی جوړ یا امکانات نه لري یا مدرسه وینو یا کلینیک وینو یا د چکلو اوبو د پاره څاګانو غوښتنه وګورو. نو ټول زمونږ دادا غوښتنه کوي چې تاسو زمونږ د عربانو ورونو سره شریکه کړئ. نو نن ما د دې خپل مشرانو سره شراغلی دي او مننه ته کوم دې سره هم دا شریکه کړله او موږ سره وعده وکړه ان شاء الله چې په دې باغ ساحو کې به زمونږ غږ رهبرۍ ترسي زمونږ موږ مطمئنه ان شاء الله چې دا کومک به ادامه پیدا
د ویلو د چې په دې ورستي او څو میاشتو کې د ننګرهار یو شمېر امن ولسوالۍ څخه په زرګونو کورنۍ د جلال آباد خار او نور امن سیمو ته کډه شوي. دغه کورنۍ وایي دوی د خوراکي توکو ترڅنګ د سرپناه نشتون ستونزو سره مخ دي او مرستندوی ادارې ورسره په دې برخه کې باید مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا شاخ آشنا رادیو خبرتیا مولا زده لري دوه ورېدل چې د ماشم لوونه د سار تر و بجو پرې په اف ام اس 3.15 او منځنۍ 1296 چپو باندې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق ده هلمند له سنگین څخه په رالېږلې سمس کې لیکلي چې څنګه شکار وسو چې بیا د سولې خبرې پیلېږي. له خوسته د ګوهر الله په نوم یوه دوست په خپل سمس کې لیکلي چې خدا پرست طالبان اوس پوهېدلی دي، خو هغه طالبان چې د پردو لپاره خدمت کوي هغه ښه پودي، خو بیا هم جګړې ته دوام ورکوي. البته دا زموږ د دوست نظر دی. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکي د ښاغلي اشرف غني هڅې او کوشش د سولې لپاره د ستایلو وړ دي. له هلمند څخه د عبدالستار ملکزي په نوم یو بل ملګري په خپل سمس کې لیکلي چې د روسانو مرسته له طالبانو سره په حقیقت کې په افغانستان کې د بلې نوې نیابتي جګړې پیل دی. رحیم الله مقدس بیا هم د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر د روسیې اصلي هدف د طالبانو له همکارۍ څخه دا دی چې روسیه غواړي له امریکا سره خپل نیابتي جنګ د سوریې پر ځای په افغانستان کې مخته یوسي. او فرشته مدني د کندهار څخه لیکي چې په میوند ولسوالۍ کې د نجونو مکتب نسته، له حکومت څخه هیله کوم چې دا ښوونځي جوړ کړي. اوس هم 2:30 بجې سولې لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنجشیر ولایت تللی او د یاد ولایت له سیمې چارواکو او خلکو سره یې کتلي دي. د پنجشیر والي وایان عتیق الله ساکت ازادۍ راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی له سیمې چارواکو سره په دغه لیدنه کې د طبي پیښو وړاندې مبارزې په برخه کې د تیاریو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خبرې کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې روان مریض کال راټول شوي عواید نږدې 40% زیات شوي دي. د پاکستان پوځي محکمو 9 کسه د مرګ سزا محکوم کړ. دوی په تیرو کلونو کې په یو لړ حملو تورن دي چې په نتیجه کې په لسګونه امنیتي چارواکي ملکیان او شیعه قضیات ورشل شوي دي. او د اوکراین او روپی ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سرلننه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ مسکو د کیف په وړاندې د غذایي موادو تحریم عملي کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې موندلی سي. اوس مې بل مطلب راخو. په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي چې په 2015 میلادي کال د بیان د ازادۍ په وړاندې تر ټولو ستونزمن کال و. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وای چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او یوای د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وجل سوی او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد در دورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را داشتیم.
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبریالانو د قتل 4 پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، 40 پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي او 40 مورد د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
رسانه به این گستردگی نبودند.
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلیرویش رسنۍ ښکاره غواشل سوی هم دي. د نوې ادارې مسولینو د دې ترڅنګول چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بیغوري تورن کړ. شاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وجلسو خبریالانو 14 قضیه په عدلي او قضایي ګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعاتو. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو سره خبرو کول چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې
په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسي اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د زابل ولایت سیمیز چارواکی وای لس ملکی کسان چې په دې روسي کې په سیمه کې نامعلوم وسلوالو تښتولي و تیر شپه خوشی سول. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د زابل د والي لویان ګل اسلام سیال سره مرکه کړې چې پام ورته راړو.
محترم سیال صاحب، په دې وروستیو کې لس کسان د زابل ولایت په مربوطاتو کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي وو. پرون د ملي امنیت ریاست اعلامیه خبره کړه چې دا کسان را خوشی شوي. د دې پیښې جزئیات راکړئ.
تقریبا یو میاشت مخکې لس نفره زموږ لمبر یک شارا باندې کته شوي وو د زابل په منطقه کې او یو نامعلوم ځای ته وړلي. د هماغه وخت زموږ عملیات جریان پیدا کړ شو، هغه لارې او هغه بند چې دوی لرې رانوي نیسي د عملیاتو په ذریعه، خو د بده بخته چې څه په لاس رانغله هغې وخت سره. نو بیا موږ د ټولنیزې برخه باندې کار وکړو او همدارنګه زموږ نظامي برخه هم جریان لرلو. موږ هغه ټول لارو پوسټو ولسوالۍ ته خبر ورکړو او هغوی په دې مورد کې فعالیت کولو چې پرون بیا د خلک د ملي امنیت ریاست همدارنګه د ولایتي ادارې په هڅو باندې راخوش شو او نن سهار وختي مو کابل ته انتقال کړو تر څو خپل کورنیو ته وسپارل.
سیل صاحب، دا لس کسان څوک وو؟ آیا دولتي کارکوونکي وو، تاجرانو، عام خلکو؟ څوک
دا لس نفر؟ عام خلک وو چې غوښتل د کابل نه کندهار ته لاړ شي. په هغه ورځو کې وسلوال مخالفینو دخوان کته شي وو، ځان سره یې وړي وو.
په دې کې ښځې، ماشومان، سپین ږیرې داسې هم وو؟
نه، دا ټول غټ نفر وو او سړي وو، ټول ماشومان او زنانه ورکې نه.
دغه کومه ډله وه چې دوی له ځانونو سره وړي وو؟
د دولت وسلوال مخالفین د دو یو ګروپ یا یو ډلې
سیال صاحب، خلک داسې شکایتونه کوي چې په دې لاره کې عملیات هم شوي دي، امکان لري پوستې هم زیاتې شوي، بیا هم خلک شکایت کوي چې دا لاره ډاډمنه نه ده.
تر کومه حده چې د ولایتي ادارې وسو د مرکزي حکومت په توان کې انشاءالله چې دغه لارې ساتنه او هغه به کوو. د موږ د امنیت د لحاظ زموږ د ولایتي ادارې ټول فوکس په دې باندې چې ترڅو دغه لاره خوندي، دغه وو چې یو څه پوستې هغه لارو کې چې د دې عمومي شهرانو نورو منطقو ته تللي دي او وسلوال مخالفین د کمینونو د خاطر او یا د دغسې فعالیتونو د خاطر راوځي، هغلته موږ نوې پوستې ایجاد کړې. د هغې د کاریو د خلکو سره موږ په تماس کې شو، هغو ته وویل چې نور دغې خلکو ته په کورونو هغه کې ځای مه ورکوئ، څو دغه تاسو ته هم ضرر رسیږي هغه وخت چې موږ عملیات کوو او یا دلته وسلوال مخالفین پټېږي. نو هغوی سره موږ خبرې کړي دي، پوستې هم په دې لار زیاتې کړي دي او پوستې هم کوشش کړی و چې د سړک نه لرې واچي ترڅو سړک خوندي او هغه لارې پرې بندې کړو چې د سړک ته راځي او سړک نامنه کېږي ورباندې.
د زابل د والی ویان دو چې په امریکا کې ویل لس ملکی کسان چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي وو تیره شپه خوشی سول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
او twitter.com/آزادی رادیو د آزادی رادیو د ټویټر پاڼه ده. اوس هم یو بل مطلب لرو. په کندوز کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 1500 کسان په مخدره موادو اخته سوي دي او دا لړۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. اجمل ایران له کندوز راپور لري.
په کندز ولایت کې د روغدو ځوانانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په کندز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له اوو کالو راهیسې کندز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنار د کار کلي کچه پکې صفر ته رسېدلې، خو په دې ولایت کې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. هغه زیاته کړه چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا هر کال نوموړي ولایت ته یو ملیون امریکایي ډالر ورکول کیږي چې په کندز کې په بیلابیلو پروژو لګول کیږي. مرشد وایي سره له دې چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې کچه صفر ته رسېدلې ده، خو په دې ولایت کې د روغدو ځوانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده.
معتادین مواد مخدر روز به روز افزایش پیدا میکنه. درچند ارقام دقیق وجود نداره، اما ارقام غیر دقیقی که در ولایت خندز وجود
ده مخدره توکو معتادین ورست تر بل په دې ولایت کې مخ په ډیره دودی دیروغ دو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو په دې ولایت کې ډیر زره کسان په مخدره توکو باندې معتاد دي، او موږ په قلیزال ولسوالۍ کې دیروغ دو کسانو د درملنې په خاطر یو شل بسریز روغتون هم جوړ کړی دی. مرشد وای چې دا محل په دې ولایت کې دیروغ دو کسانو د درملنې په خاطر یو 50 بستریز روغتون د کندز په سیمیز روغتون کې فعال دی، همدارنګه یو شل بستریز روغتون په قلیزال ولسوالۍ کې رغول شوی دی، ځکه چې په قلیزال ولسوالۍ کې دیروغ دو کسانو د شمیر کچه ډیره لوړه ده. دی وای چې اوس محل په لسګونه تن ځوانان په دې روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
17000 یا بیشتر از 17000 معتاد در ولسوالۍ قلیزال اداره صحت عامه وزارت صحت عامه تایی که شفاخانه قلیزال
سباند ولزر روغ د کسان په قلیزال ولسوالۍ کې موجود دي چې باید د عامه روغتیا وزارت یو روغتون په دې ولسوالۍ کې فعال کړي، څو د خلکو روغتیاي ستونزې په وخت سره هوارې کړي. خو همدې حال کې یو تن ځوان چې اوس مهال د روغ د کسانو په 50 بستریز روغتون کې بستر دی، دغه ځوان عبدالخالق نومیږي. دی وایي چې پخوا وضعیت ډیر خراب و، له کومې ورځې راهیسې چې په دې روغتون کې بستر شوی دی اوس یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. دا چې ولې دغه ځوان په دې کړغیړنې پدیدې باندې اخته شوی دی، هغه داسې وایي:
ما عملي نه بودم، هم یا انډیوال داشتم، هم آمد ما را یک دود کریستال داد، یک دود دود ما
ما په خوا کار کاوه او زه په دې عمل باندې اخته نه وم، خو زما یو ملګری و، هغه به وخت ناوخت ما باندې یو دود کریستال څخول چې بالاخره زه په مخدره توکو باندې اخته شوم چې له کبله له کار او وزګار څخه پاتې شوم. د کارپوهانو په اند چې بیکاري، جنگ، ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او تر څنګ مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې اوس مهال په هیواد کې یو زیات شمیر خلک په دې ناوړه او د انسانیت ضد پدیدې باندې اخته شوی دی. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د ساده رادیو درنو اوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خو د وخت کمال لکبل نسو کولای خبرې کړو. کچې تاسو غواړئ د راپورونه ولولې یا واوري، نو د ساده رادیو پر وی پانیستا ادرس هم د ساده رادیو ټکی کم. اوس هم په پات برخه کې د 2019 پروګرامونه لرو. لمړی د ساينس او ټکنالوژي خبرونه، او ورپسې به د ازادي او اوریدونکو خبرونه واوري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انځورګرۍ مینوال پر ډیجیټلي رسامي وکړي. امریکایی چیرونکی وایی ده قند یا شکر ده ناروغی درمل لویانو سرم رسته کوی چی در یو سلو شلکلنه پوری شجوندی پاتشی. چیرونکی راتلونکی کال ده میتورفین پا نوم ده دیابت یا شکر درمل پر انسانانو پا دیهیله تجربه کوی چی پا لمریگام که ده ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر ده ناروغی مخونی سی. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې میتورفین تر ډېره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساینس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. که چیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د یوه 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پریښودل کیږي زیاتوي. بلجیمي څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول، بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زه فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیله هرکلی کوم. دا اونۍ بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه او ټلیفوني تماسونه را رسیدلي دي چې تر ډیره اوریدونکو د افغان حکومت څخه د سولې او روغې جوړې په اړه غوښتنې کړې دي. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانان د هیواد په هر ګوټ کې له جګړو او ناامنیو څخه ستړي سوي دي او غواړي نور د سولې لپاره یوه ښه او مناسبه لار وکتل سي. دو دوستانو په خپلو سیمو کې د امنیت په اړه خبرې کړې او همدا وایي چې افغان دولت دي د ګاونډي پاکستان په ژمنو او وعدو باور نه کوي. له دوی څخه به یې واورو، خو مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو، دا وایم چې دغه څرګندونې د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او د اوریدونکو د ټلیفوني تماسونو او پیغامونو پر اساس د خبرونه جوړیږي. پیغامونو ته به ورسو.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ حمیدګل خبره کوم. زه پر ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبان پر مشر ځخ کوم. د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري. دغه جنگ بس کی په افغانستان کې هیڅ شی ولایي کی. دغه جوړي وروغ ته سره کښېنه یو نتیجه ته سره ودرېږي او دغه جوړه خپل د قومي مشرانو خپل په افغانستان کې خپل په ولایت کې دغه جوړه سوله وکړي چې هر ولایت خپل سوله راوړي، خپل طالبان مقرر کړي. دا نه په پاکستان دا سوله راځي، نه په امریکا راځي، نه په روس راځي، نه په چین راځي. دغه د افغانستان کونډي ورندې ځان ملامې چې مانه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه ایرمن ده زازې د ولسوالۍ د ګرمسیره خبره کوم. ما د افغاني تاسو زما د ډېرې ډېرې ویلې ده. نستا زی نستا ورور مې زین نرم لا تا ورور نم تلف دنګي دا خور غریب مونږ غره تر څولای نه کوم. دا زما ولې چې دا د خپل یو څولو وکړم. السلام علیکم.
زه حکمت الله یم د هلمند ولایت څخه. دلته په هلمند کې سخته جګړه روانه ده. زموږ د هرایچي جمهور اشرف غني احمدزی او د دفاع د وزیر څخه په کلکه غوښتنه کوو، عمر سلمان جان، چې دلته ذاتي ځواکونه را واستوي او د هلمند جګړه په کنټرول کې کړي. او یا چې دا چې دوی په سنګین کې جګړه روانه کړې، دا جګړه په باباجي کې روانه ده. چې باباجي د ښار دریم امنیتي حوزه ده چې دا سپاه چې د ښار خلک ټول په تشویش کې دي. په هلمند په ښار کې هېڅ کانګوړه نشته، دوکاندارانو ته سودایي نشته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ حبیب الله فریادي خبرې کوم. دغه اشرف غني څنګه د پاکستان د پاکستان په څو بنه خو ویږي نه پاکستان دې ده چې دی به کول وعدې وکړي او بیا به دی په واده ولاړې سل واري دغسې چمنه او تریبونه کړي دي او بیا نه درېدلی ده. نه د سوه ده د خپل سولې غم د پخپله وخوري. دا ټول مسلمانان وروڼه د ستا په هیله او خپله سوله په مخ بوځو. السلام علیکم.
زه شفیقالله د بل ولایت زرد ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کوم. ولسمشر اشرف غني دا خواهش ده چې پاکستان په سوله کې رښتینی رول لوبوي. هیله ده دا پرېږدي، ځکه چې ورسره خپلې په سوخ سمې.
السلام علیکم. زه افغان د هلمند ولایت خطاس په پیغام یزم. د هلمند په ولایت کې داسې حال شروع دی، زه حیران یم. د اشرف غني دی پاکستان ته ځي وایي د سوله کوم چې دی پاکستان ته تللی، دلته طالبانو عملیات شروع کړي دي او پاته شو دی په خواږه خوب دي دي او اوس چې دغه لوی توپونه ورته نیولي دي د دغه ناوې د دشت خمرجه ولي چې ټوله مسلمانان ښځې د ژمي کې شیدانې او ټول سره مسافر شو او دوی هېڅ سر نه پسې ګرځوي. زما خواهش دا دی چې زموږ اواز په وسابل و ټول اشرف غني ته ورسوي چې په هلمند کې څه بده حالات یا.
سلامونه خادم نورزان د فراه ولایت. هیله کوم چې د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي به جوړ تیار وي. زما نظر دا دی په افغانستان کې پاکستان بربنډه لسوانه کوي. سوچ افغانستان حکومت خپل په بهرني سیاست کې جدیوال ایران ولي په کلکه باندې ځواب ورنه کړي. دا غونډي کار څومره وشي د افغانستان لپاره به فایدهمن نه وي. که څه دوی خوشبینه وي چې د سولې خبرې به پیل شي او څنګه به وشي. دا ټولې دغسې پروپاګند لکه پخوا چې دي. زه وایم د افغانستان پر ملت پر او پر دولت باندې غږ کوم چې د پاکستان په خوشبینانه کړنو وعدو باندې نور نه غولېږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې ته په دې خوشاله چې دا غوا پاکستان ته لاړم ما ته ټوپونو ډزې وکړې په قانون را ته خلک راوښتو په دې خوشاله په پاکستان کښې په هوایي ډګر باندې پاکستان دوشو پاکستانیانو خپله وکړو او تا ته دسیسه جوړه کړه چې دا دی چې افغانان لاس لري اوس دلته ته لاړې پاکستان ته په قندار کښې دغه غټ بریدونه وکړل طالبان همدې پاکستانیانو وکړو خوشحالی وا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبداللہ ولایت خبر قوم ٹول مسلمان پیغام دی نو د پاکستان په خبرو اترو باندې ونه غولېږي په خوله یوه خبر ده په زړه بله ده اوس د دې حکومت سره په دې هلو ځلو باندې تېر باسي دا هېڅ کله نه سمېږي دا خپل دولت خپل پالیسي پر مخ بیایي دا موږ نه غواړي چې موږ وطن آزاد شي او موږ پر خپل کور او کلي کښې پر قرار اوسو زموږ دین او اسلام او قرآن دا پر مخ ولاړ شي دا موږ سره جنګ سره وژني مو نو زما د ټول افغانانو ته بیا خصوصا د دې افغانستان د حکومت څخه زما دا خواهشه ده چې نور د دې سره خبرې اترې پرېږدي او خپل مهاجرین دې ټوله راوباسي او د دوی سره دې جګړه پیل کړي موږ بالکل د دوی جګړې ته تیار یو موږ هر وخت د دوی سره جګړه کوو تر هغه وخت پورې چې دوی زموږ د خاورې او زموږ د ولس ته لاس اخیستنه وي. وسلام.
زه خو خپله دا نظر لرم دا هغه پاکستان ده چې څویل لسکول یې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعدې وکړې لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپلو مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ د دوی دوکې مه خورئ په خپل مبین کې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ. وسلام.
وعلیکم السلام محترم ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مدد خپاره کړه په دې هیله چې په افغانستان کې تل پاتې سوله راسي. لکه چې تاسو په خپلو تماسونو کې د پاکستان په ژمنو د نه باور خبرې کړي خو بلخوا افغان حکومت وایي چې د معمول سره سم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوه ګاونډي هیوادونه د یو بل د امنیت په برخه کې له یو بل سره همکاري ته غاړه ږدي او د همدې هدف لپاره د افغانستان او پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو په دې وروستیو کې په خپلو کې سلا کړې چې له دې وروسته به د پولې دواړو غاړو ته د نامنیو او مشکوکو فعالیتونو په اړه له یو بل سره اړیکې نیسي او په پوره همغږۍ سره به له یو بل سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې ده او وایي چې له ګاونډي پاکستان سره په امنیتي مسایلو کې همغږي د افغانستان د امنیت په ګټه ده. دغه مرکه د ازادي راډیو همکار احمد شیبر کړې ده چې په سر کې جنرال وزیری د دې نویو هڅو په اړه داسې وایي.
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي اوس هم شته دی د خط دواړو خواو ته به چې کوم مسله رامنځته کېده هغوی به سره خبرې کولې بیا په تفاهم باندې سره حلوله. اوس د دفاع وزارت زموږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچېری په تکتیکي برخه کې نه حلېږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي. دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې داسې اړیکې وي د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې دپاره هم په دې خط دواړو خواو ته دغسې یو مسله ده.
دغه ورته اړیکې لکه څرنګه چې اوس احیا شوي دي تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي د پخوا او د اوس ترمنځ د دغو اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر یې همدا دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو یعنې د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو د هغوی ترمنځ به دغه اړیکې وې یو بل ته د خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دوه د اپراسیون د رئیسانو تر منځ دي فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کېږي یا انداختونه کېږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنی دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده، ځکه د دواړو خواوو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کېږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه، نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي، که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، د هغوی په ضد به مشترک دریځ خپلې شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي؟
چې د افغانستان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ دي، د هغې کې زما اظهار نظر نشم کولی، مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسوال پوځ د پاکستان د وسوال پوځ د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواوو ته ما مخکې وویلي که کوم پېښه رامنځته کېږي یا اندښتونه کېږي یا سوی تفاهم کېږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب، وزیري که په پوځي برخې ته راشم، ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوشتو راوشتو کې چې د خطې دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پېښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي، او کاغذ مونږ د اوپروسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پېښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنی ګټه شته ده، بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و. اوس به ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم واورو چې پر بېلابېلو مسایلو مو راسره شریک کړي دي.
الو، السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت نه غورک ولسوالۍ درسره اړیکه کې یم. ما دا خواهش کوي ورو غورک د کریزو پر ولسوالیو باندې ډېرې زیاتې مرستې راوتلي دي، خو متاسفانه چې زموږ مشران نه دي برابر په ښار کې ورته ناستې ګرد هغو مټ کړې، موږ ته یوه روپۍ هم نه ده رسېدلې. تاسې راشي د کریزونو وګوري، بهمیارات دی، جین آباد دی، روخانې دي، بای خوش دی، چوغک دی، ګل آباد دی، تا ټول کریزونه وشتي خو
السلام علیکم. زه محمد امین کروفی له شاجی الفاری ته خبر کوم. موږ د حکومت لوړو مقامات یا پاسپورت وزارت ته دا خبر ورسېږي، موږ څلور څلور پنځه میاشتې کېږي پاسپورټونه هم داخل کړي دي، نه راکړل کېږي. دا څه وجه ده؟ څه کیسه ده؟ نشته او پیسې هم راځي تر هغه قانوني حد زیاتې شپږ اووه زره افغانۍ په یو پاسپورټ هم داخل کړي.
بلې فریدون یم، د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه. نو موږ د ولسمشر اشرف غني څخه غواړو چې د کمپیوټري تذکیرې د زیات تر زیاتو پر خلکو باندې توضیح کړي. ټول خلک د هغه ته انتظار دي او دا د افغان کلمه چې پښکې ور زیاته سي. مننه، الله مو مل سه.
زه د غزنی ولایت نه خبره کوم. هیله ده چې موږ پیغام خپور شي او له چارواکو سره د ازادي راډیو کارکنان رابطه ونیسي. د غزنی ولایت د اطفال په محبس کې چې پلانسۍ کې دی، د اطفال له محبس مسؤولین پولیس چې کوم شاړي جلال آبادیان حرامونی دي، هغه له خوا د موږ اطفال هلته هر ورځ ویل کېږي، شکنجه کېږي، په کنباغو ویل کېږي، زخمیان کېږي. نو هیله ده مرجه د شکایت په غزنی کې نشته. موږ سرانوالۍ ته هم مراجعه وکړو، ولایت ماما مراجعه وکړه، هیڅوک د موږ شکایت نه اوري. دلته ډېر ظلم وحشت او تیز خو پاسد وزن کې روان دی. اداره فاسده، سرانوالي فاسده، محکمه فاسده، والي فاسد. موږ هیله کوو له خبریالانو چې لوړو مقاماتو پورې د موږ شکایت ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ازادۍ ولسوالۍ د ګرمسیل خبرې کوم. اشرف غني صاحب، زما دا ډېره ډېره هیله ده. زه د خدای ورته د ګرمسیل ازادۍ دا سړک په دا هوټ امبر کې یې جوړ کړي، لس ورې پیسې راغلي دي. حکمران دغه نورې خوري خپل تر سر باندې مدي یو ټرام د په جوړ کړي. نو دا وایي موږ دا ځینې کار وکړي، خو دا یو آیات راوستو یا یو سړی تر مو کرار جوړې کړم، خپل ډوډۍ خپل چای نو څه ته تن دغه موږ نشو کولی. اوس دې دوړ ګلاسه داسې په تکلیف دي.
او په همدې سره زموږ د نن ورځې د ازادي او اورېدونکو خپرونه هم پای ته رسېږي. د نورو پیغامونو په هیله مو یم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بارز السلام.